دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. السلام علیکم. وړاندې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال څرګندونې لرو چې په ماسکو کې کړې دي او د ولسمشر اشرف غني د استعفا غوښتنه یې کړې ده. د دې څرګندونو تر خپرېدو مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. پنټاګون وایي طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې کړي. افغان چارواکي وایي چې چین ته د افغانستان په صادراتو کې په سلو کې شپږ اتیا زیاتوالی راغلی او متحدو ایالاتونو په برتانیا کې د یوې زیږیدلې پاکستاني الاصله تورن په اړه د پاکستان د سترې محکمې پر پریکړه غوسه ښودلې. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره په موافقه کې کړي. امریکا او طالبانو تیر کال د فبروري په 9 په قطر کې د سولې موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون خبریالانو ته وویل طالبانو خپلې هغه ژمنې چې د اورکم او له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې یې کړې وې نه دي پر ځای کړي. کربی زیاته کړه چې له تروریستي ډلو سره د اړیکو له پرې کولو او پر افغان ځواکونو د خونړیو حملو له بندولو پرته به د سوله ییزې پخلاینې مشخصه لاره ډېره ګرانه وي. افغان او امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې چین ته د افغانستان په صادراتو کې په سلو کې شپږ اتیا زیاتوالی راغلی. د وزارت پرون د سلوغې په 9 د افغانستان د ګمرکونو د ادارې د ارقامو په اساس وویل چې په تیر 2000 کال کې افغانستان چین ته د 450 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، په داسې حال کې چې په 2019 کال کې دا رقم یوازې 9 میلیون ډالر و. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان چین ته جنغوزي، پخته، وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور اقلام صادر کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر هغې پریکړې غوسه ښودلې چې په برتانیا کې د یو زیږیدلې پاکستاني الاصله تورن په باب اعلان کړې. احمد عمر سعید شیخ په 2002 کال کې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د خبریال دانیل پیرل په وژنه تورن و، خو د پاکستان سترې محکمې برات ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د محکمې دا پریکړه په پاکستان او نورو هیوادونو کې د تروریزم قربانیانو ته سپکاوی وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي ویلي چې واشنگټن د پیرل د وژنې په قضیه کې د عدالت پلي کولو ته ژمن دی. 18 کلن پیرل چې د وال ستریت ژورنال د جنوبي آسیا د برخې مشر و، د 2002 میلادي کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې وتښتول شو. سعید شیخ په 2019 کال کې په لاس په یو لیکل شوي سند کې د پیرل په وژنه کې خپل محدود رول تایید کړی و. دا لیک په روانه میاشت کې د پاکستان سترې محکمې ته سپارل شوی و. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې 40 غنی شوی تولید کړی دی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون له فردو اټومي بټۍ څخه د لیدنې پر مهال دا اعلان وکړ.
اگر اون بحث مربوط به قنیسازی
که څه هم پخوانی بحث په کال کې د 140 کیلو 40 فیصد غنی شوی یورانیم و، خو اتمی اداره مو له یوې میاشتې په لږه موده کې وتوانېده چې نږدې 10 کیلوګرامه یورانیم غنی کړي، یعنی له ټاکلي مهالویش څخه مخکې ده.
په تیر دسمبر کې د ایران سخت دریز پارلمان په یوه لایحه کې د دې هیواد اټومي ادارې ته دنده وسپارله چې په کال کې 140 کیلوګرامه 40 فیصده غنی شوي یورانیم تولید کړي. د ایران د اټومي انرژي ادارې ویان بهروز کلاموندی د قالیباف د څرګندونې تایید کړي او په یو بیان کې ویلي دي چې د هیواد اوس د 40 فیصده غنی شوي یورانیمو 10 کیلوګرامه زیرمه لري. د 2015 کال د اټومي موافقه په اساس ایران د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د یورانیمو د غنی کولو په ګډون باید خپل ټول اټومي فعالیتونه محدود کړي وای. خو په 2013 کال کې وروسته لدې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې موافقې د امریکا وتل اعلان کړل، ایران هم د دې تړون له شرایطو سرغړونې پیل کړې. د روسیې د اپوزیسیون بندیوان مشر الکسی ناوالنی پر خپلو خپلویانو غږ کړی چې د دوهمې اونۍ لپاره د دې هیواد په کچه د ډله ییزو اعتراضونو لپاره راوځي. ناوالنی دا بلنه داسې مهال ورکوي چې روسي چارواکو د کرملن د دې منتقد د پلویانو پر ضد ځپونکي اقدامات کړي او خبرداری ورکړی چې له مظاهرو د لاس واخلي. ناوالنی وروسته له دې چې محکمې د ده د نیولو پر ضد دعوه رد کړه، پرون پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې له خلکو وغوښتل چې ویره د یو خوا پرېږدي او نوي اعتراضونه دې پیل کړي. د روانې اونۍ له پلان شویو اعتراضونو مخکې چارواکو د ناوالنی څو ملګري او پلویان د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. خبرونه همدومره وو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې په ماسکو کې طالبانو د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره نوي شرایط وړاندې کړي دي. دا کنړ قومي مشان بیا اوربند د سولې کلی کړي.
کله چې اوربند وشي او د هغه په منځ کې میزګړی توب شي، هغه سره کین خبر د پچی شنه کړي یاستي، هغه خبره به حل کیږي کنه، خو به جان کې خبر نه حل کیږي.
بلور ته له طالبانو سره د افغان مرکچی پلاوی یو غړی وایي چې له امریکا سره دی په تړون کې افغان لورې هم داخل شي.
اگر قرار باشه کې بازنګری شه باید تبدیل به سیجان بشه.
دا به هم واوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي طالبانو د سولې د تړون ژمنې نه دي پر ځای کړي او د خوست د متون پر غونډې د تفریح غونډې د جوړېدو کار پیل شو.
نقشه چې موږ ورته جوړه کړې ده، دلته به یو د کرکټ میدان وي، کوچنی سټډیوم به یې پکې او په دغه ځای کې به
اسدی رادیو په منځنۍ صفه دوله شپښنې په ټول افغانستان کې اوریو. د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د اسدی رادیو په روان خبرونه کې په پیل کې تر ډیره د افغانستان د سولې په ارتباط سرګندونې لرو، د طالبانو سرګندونې، د امریکا د دفاع وزارت سرګندونې او همدارس د افغانستان د مرکچی پلاوی د یو غړي سرګندونې پرې خبرونه کې اوریدل شي. د کونړ د قومي مشانو سرګندونې هم لرو. خو لمړی برا شو د طالبانو سرګندونو ته. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستيال مشر عباس تنگزي په مشي پلاوي په ماسکو کې وویل د سولې د خبرو لپاره باید د دوی نور بندیان خوشي شي او ولسمشر اشرف غني واک پریشتي. د دې سرګندونو جزئیات د خپل همکار پورا پور کې.
خاغلی عباس تنگزي چې د یو پلاوي په مشي باندې ماسکو ته رسیدل دي او هلته د روسي له چارواکو سره هم د افغان سولې په اړه باندې خبري کړې دي. نن په یو خبری کانفرنس کې چې د سوشل میډیا، ټولنیز میډیا، فیسبوک نه په ژوندۍ بڼه باندې خبرې ده، د یو پښتنې په ځواب کې چې ترنوش و چې بل اخره په افغانستان کې جګړه کله پای ته رسیږي، نو موري وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی همدانن استعفا وکړي او نوی حکومت ته زمينه برابر کړي، بل اخره د سولې خبرې پایله ورکوي. نو موري وویل
و بوګه کما استفهام ایتم و حکومت جدید در به خاطر صلح قربانی بده بازار سره کوم حکومت جدید به خاطر مذاکره میگه.
د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال عباس تنگزي د بنديانو د خوشي کېدو موضوع ته هم په دې خبري کانفرنس کې اشاره وکړه. ویل تر هغه وخت چې د دوی پاتې بنديان چې له افغان حکومت سره دي خوشي نشي او دغه شان له تور لیست د زینو طالب مشرانو د وستلو موضوع چې ترسو دل ونه وستل شي په خطر کې د افغان حکومت او د دوی ترمنځ د سولې رواني خبري پایله نه ورکوي. خاغلی ستانګزی ویل چې د همدغه مسایلو په اړه باندې وروستي سفرونه سیمې ته د طالبانو مشرانو پیل کړي دي چې د دې نه وړاندې ایران ته د دوی پلاوی سفر کړی او د ملا برادر په مشرۍ باندې اوس دوی په مسکو کې دي او د همدې مسایلو په اړه باندې خبرې کوي. بله
مننه. و موریدل چې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال مشر عباس ستانګزی ل روسی چارواکو سره تر کتنې وروسته په ماسکو کې وویل چې د دوی نور بندیان دي خوشی شي او د سولې د خبرو له خاطر دی ولسمشر اشرف غنی واک پریشتي. په افغانستان کې د نن بیا یو شمېر کسان او د افغانستان حکومت پر دې ټینګار کوي چې اور بندي وشتي ترڅو د سولې مذاکرات نتیجه ورکړي. د کونړ د قومي مشرانو د غونډې راپور.
د کونړ قومي مشران په جنگ کې لخکیل خواو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواو ته پکار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کېدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور دي د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو ویني نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه غواړو د غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم مکوي. بس دا ملت نور پرې دی، دا ملت هر سات په ایر پاتېږي او د ماخامه پرې کېږي. هر شپه د سې کور په افغانستان کې نشته چې باغی کې بیر نه، ځکه یو سړی چې شهید شي هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی. د خلکو د سر دي نور سوداګری نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې لوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولی.
اوربند چې نه وي، چې دوه کسان نښدي او جګړه جنګ روان، خو یو بل باندې ګزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړیتوب وشي، هغې سره کښېنې خبرې ته به چشي نښدي یاستئ، هغې خبره به حل کېږي کنه، خو په جنګ کې خو خبره نه حل کېږي.
د کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې په جګړه کې لخکیل خواو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي، او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قربانۍ ورکوي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبانو له امریکا سره د سولې په تړون کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. دا خبرې د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون ناوخته رسنیو ته وکړې. له بلې خوا د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي غړي حفیظ منصور نن ازادي راډیو ته وویل که چیرته د سولې په هوکړه لیک بیا کتنه کیشي، د دوی غوښتنو ته باید جدي پام وشي. نور حال په دې راپور کې.
د روسیې د اپوزیسیون بندي مشر الکسی ناوالنی پر خپلو پلویانو ژغ وکړ چې یو بیا د اعتراضونو
له تخنیکی تیروتنې بخښنه غواړم. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې طالبانو له امریکا سره د سولې په تړون کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې راپور د څرګندونو جزئیات:
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي طالبان د تاوتریخوالي د کمولو او له القاعده سره د خپلو اړیکو د پرې کولو په ګډون له امریکا سره د سولې په شوي تړون کې پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل: موږ لا هم هڅه کوو چې یوې موافقې ته ورسیږو، خو طالبانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. دی وایي د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوی حکومت د دغه هیواد او له طالبانو هیوادونو ترمنځ د 2006 میلادي کال لاسلیک شوی تړون ته ژمن دی. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی تړون ډیر موارد رسنیز شوی نه دی، خو د راپورونو په اساس په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې چې دغه ډله پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه کوي، افغانستان کې تاوتریخوالی کموي، له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ختموي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې کوي. په دې تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې افغانستان کې خپل ځواکونه کموي او د 2021 کال تر مې میاشتې پورې ټول سرتیري وباسي. خو د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان د تاوتریخوالي کمولو او له القاعده سره د اړیکو پرې کولو پر ژمنو نه درېږي. د امریکا دفاع وزارت بیان اندېښنه وښوده چې که حالات همداسې روان وي، مذاکره کوونکو پلاو ته به د خبرو شرایط لا سخت شي. له دې وړاندې د امریکا د خزانې وزارت هم په یو راپور کې ویلي وو القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې او پراختیا په حال کې ده، او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وښي طالبانو له دې شبکې سره اړیکې پرې کړي دي. وسله والو طالبانو بیا دا راپور رد کړی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د القاعده په ګډون په دې هیواد کې نورې وسله والې ډلې نشته. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن حکومت ویلي چې پر دې تړون بیا غور کوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. له بلې خوا د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي حفیظ منصور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د سولې په هوکړه لیک کې بیا کتنه کیږي، د افغان مذاکره کوونکي پلاوی غوښتنو ته هم باید پام وشي. نوموړي وویل امریکا له طالبانو سره داسې هوکړه کړې چې د واړخ په توګه د افغانستان دولت حضور نه لري.
دولتی که امریکا به او چندین
هغه دولت چې امریکا ورسره څو اړخیز هوکړه لیکونه لاسلیک کړي او د نړیوال ټولنې له لوري د یو مشروع دولت په توګه پیژندل کیږي، خو په دې هوکړه کې حضور نه لري. د دې هوکړه لیک لوی نیمګړتیا دا ده چې دوه اړخیزه ده. که چیرې بیا ځلې پرې کتنه کیږي، نو زموږ غوښتنه دا ده چې دا باید درې اړخیزه شي، که نه دا هوکړه به افغان حکومت ونه مني، ځکه هغه هوکړه چې حضور پکې ونه لري منلې الزامي نه دي.
خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دوی نه پوهیږي چې متحده ایالات د هوکړې له ارزولو څه هدف لري. نوموړي وویل که هدف دا وي چې د امریکا نوي مسؤلین د هوکړې په موادو ځان پوهول غواړي، نو ستونزه نه ده، خو په دې ټینګار کوي چې هوکړه باید همدغسې عملي شي چې څنګه شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ پرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولی شئ. د روسي د اپوزيشن مشر الکسی نوالني پر خپل پلویانو ژغ کړی دی چې یو ځل بیا د مظاهرو لپاره واټونو ته راووزي. د نوالني پلویانو تیر اونۍ هم مظاهره کړې وې. نوالني بندي دی او محکمې د خلاصون غوښتنه رد کړې ده. اسمت ساروان راپور لري.
د روسیې د اپوزيشن بندي مشر الکسی نوالني پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې یو ور بیا د اعتراضونو لپاره راووزي. د دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې حکومتي چارواکو د کرملین د منتقدانو ځپلو ته دوام ورکړی او په واټونو کې د مظاهرو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. وروسته له دې چې محکمې د نوالني د نیونې خلاف غوښتنه رد کړه، د په یوه لیک چې نن یې پر خپله ویبپاڼه خپور کړی پر روسانو ژغ وکړ چې ونه بیریږي او تازه مظاهرې وکړي. د لیکلي راووبزی له هیڅ شي مډاریږي، هیڅوک په داسې هیواد کې ژوند نه غواړي چې هلته ظلم او فساد وي او اکثریت زموږ په خوا دی. نوالني او ملګري یې غواړي چې د یکشنبې په ورځ د جنورۍ په 1.3 نیټه عمومي مظاهره وکړي. تېره اونۍ هم د روسیې په لسګونو ښارونو کې مظاهرې شوې وې چې د پولیسو له زور زیاتیو سره سره زرګونو کسانو پکې برخه واخیسته. پولیسو شاوخوا 4000 مظاهرچیان نیولي هم دي. نوالني د جنوري په 18 له جرمني څخه خپل هیواد ته لستنېدو سره سمونه ول شو. د جرمني ته د درملنې لپاره تللی وو. د اګست په میاشت کې د نووي چک په کیمیاوي موادو مسموم شو. وروسته تر دې چې په ها کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړی چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی مسموم شوی دی، جرمنی او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په انفرادي ډول په دې پیښه کې لاس لري. روسیه ویلی چې په دې پیښه کې لاس نه لري، خو په دې برخه کې د نړیوالو له فشار سره سره له جنایي تحقیقاتو سره هم مخالفت کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي پټول افغانستان کې اوري. د پنشن په پورس ناوخته د خوست ښار پر متون غونډې د تفریح پارک جوړولو کار پیل شو. د مسولینو په وینا چې په نوي جوړیدونکو پارک کې د تفریح پر اسانتیاوي په پام کې نیول شوې دي. د خوست چارواکو د ځای پانګوالو د سوداګرو او شتمنو کسانو هم بوغشتل چې د دې پارک په جوړولو کې مرسته وکړي. لسمی راپور لرو.
د خوست ښار د متون غونډۍ پر پاتې ساحه د افغان ولسمشر دلار خونی او د خلکو د غوښتنې سره سم د ځوانانو لپاره د یو تفریحي پارک د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد پارک چې د ساتیرۍ او تفریح لپاره به مناسب ځایونه ولري، د خلکو سوداګرو او پانګوالو په مرسته په 1.6 جریبه ځمکه کې جوړیږي. خوست والی محمد کټوازی آزادې رادیو ته وویل دا غونډې چې تر اوسه خړه او سپیره پاتې وه بیا هم ځوانان ورته راتلل او دلته به یې تفریح کوله. د ده په وینا چې د خوست په پرمختیایي پلان کې هم دا ځای شنه ساحه او پارک دی.
نقشه چې موږ ورته جوړه کړې ده دلته به یو د کرکټ میدان وي، کوچنی سټډیوم به یې پکې، او په دغه ځای کې به دغه زنګوګانې او چرخونه چې چرخ پلک ورته وایي دا به انشاءالله په دې کې موږ نصبوو. دا چې موږ پروګرام چې دا د خوست ټولو خلکو دغه تقاضا وه، خصوصا د ځوانانو، اوس مې شروع کړی بیا هم د خوستوالو کومک غواړو چې دا شش کړو.
د خوست د ځوانانو لپاره د تفریحي پارک د جوړولو د پیل په مراسمو کې ګڼو خلکو، ځایي ملکی او پوځي چارواکو او سندرغاړو ګډون کړی وو، او اس غلوونکو د لسګونو تماشاچیانو په مخ کې د نایزې وهلو لوبه وکړه. پولیسي جرګه کې د خوست خلکو استاد غفر خان تڼي بیا له خلکو په ځانګړي ډول شتمنو کسانو وغوښتل چې د دې تفریحي غونډې په جوړولو کې خپل اخلاص په ډاګه کړي.
امید لرو چې دغه غونډې به داسې یو تفریحي غونډې جوړوي دوی چې په افغانستان کې به نمونه وي. د ځوانانو نامو هم هیله دغه ده دلته چې کومونه کومه د دینه ګټه پرته کیږي. بالکل داسې باید فکر وکړي لکه په خپل کور کې چې کومونه بوټي وبکوي، داسې ترتیب باید وکړي، داسې تنظیم وکړي چې داسې یو نقطه یو ځای وي چې نه یوازې د خوست ځوانان اولسونه خوان ترې واخلي چې د بل ځای نه ملمن راځي چې د تبریګات راپورته کیږي او دغه تبریګانه د یو ښه خاطره ځان سره شي.
د خوست ولایت شورا رئیس کفیل ریحان وایي
کړی ته د خلکو غوښتل چې په داسې کې نمرې توزیع کی او اس کی جنو وخلی خمو غزوانونو مدنی ټولنو شورای ولایتي ډیر اکلاک تقریبا د یو 2-3 کوله مبارزه دی نتیجې ته ورسده چې تاسو عملاً د کور وینئ چې دا په تبرهی غونډه بداله شو.
خوست خاروال روشان نوید وایي دوی د ولسمشر د دې فرمودې مطابق چې شنی صاحب یې زیات شي د خوست د خلکو لپاره د دې تفریحي پارک په جوړولو پیل وکړ.
لکه څنګه چې جلالت ما رئیس جمهور بار بار تاکید کړی چې باید شنی صاحب یې زیات شي، د خوست ولس وکول شي په ډیره ښه فضا کې د خپل کارونه مختبوزي او یو ښه ښایسته تفریحي ساحه موږ ولرو چې د ملي او بین ملي نورمونو سره دا مطابقت ولري. دا به یې شروع وي او کوشش به مې نه هی دغه وي چې نورو څانګو کې هم همدغه شنی ساحې زیاتې شي.
که څه هم د خوست ښار په ځینو ځایونو کې واړه واړه تفریح ځایونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان ورځي، خو که چیرې د چارواکو ویناو ته په کتو د خوستیو ځوانانو لپاره دا پارک جوړ شي، ممکن په دې ښار کې به یوازینی نسبتا لوی او معیاري پارک وي چې د ساتیرۍ او تفریح لپاره به لازمې اسانتیاوې ولري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د کورونا وبا لپاره د ډاکټرانو په وینا تر هر څه د تنفسي سیستم پیاوړتیا مهمه ده، ځکه چې کووید-19 ناروغي تنفسي سیستم ډیر اغیزمنوي. تر 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د تنفسي سیستم په اړه د ډاکټر نظر سره شریکو، خو په روانه خبرونه کې وړاندې د روغتیا په اړه یو په زړه پورې مطلب لرو. یو داسې ماسک جوړ شوی چې هم د انسان مخ ترشکاري او هم هوا تصفیه کوي. د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو تر څرګندونو وروسته د دغه ماسک په اړه تفصیل اوریدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
زه لالا ګل حقیار سره خیر کوچېم له لغمان ولایت خمیاړي کې نیولې ده. د ازادي پر رادیو کې تاسو د کوچیانو یو ویان احمد زسر نیلم کړی و چې زیات کوچیانو ورونه ورته خپل ستونزو مشکلات ویل بیخي یو ونه منله. نو په ټول افغانستان کې داسې ستونزو مشکلات اداري فساد دی، د کوچیانو استازي هغه ستونزې مني هم نه. زه عیني شاهد یم په لغمان ولایت کې د معارف وزارت لغمان کوچیانو ته مکتبونه ورکړي، تیار مکتبونه چې هغه بعضې خلک دي د مکتبو کتابونه قلمونه کتابچې دا خرڅوي او کوچیانو ته هیڅ نه را رسیږي. نو په دې هیله چې زما دغه پیغام نشر کړي، السلام علیکم.
سمع الله مبارز يم دا پکتیکا ولایت څخه تاسو سره خبرې کوم. دا کوم د کرونا په مناسبت غریبانو ته مرسته ورکول کېږي، دا اوسه پورې غریب او یا مستحق کورنۍ ته نه رسیدلې. نو لول ول پورې چې هغه مفاجاه ده چې په دې برخه کې یو شفاف کمیټه کار وکړي. دا ته د پکتیکا ولایت کې موږ د شاهدانو زده مرسته داس کسانو وړې د سدي هغو اقتصادي وضعیت هم د پام وړ خده، اما غریب او مستحق کسانو ته نه رسیدلې. پیغام د نشریدو په شلو سلام.
ان رحمان ساتم د کونړ ولایت د خاص کنور سوالینا زمنګ دا پیغام دی چې موږ په 2015 کال کې د پاکستان څخه خپل هیواد ته راستن شو او خاص کنور حیدرآباد کې لیکي ژوندۍ کو. موږ سره دولت د وی نمبر وعده کړو تر اوسه پر موږ ته نمبر توزیعونه شو. په دې اړه زمو پیغام لورکو چارواکو ته باید دا ورسیږي او سمه راغ توزیع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جهانگیر د ازګان ولایت خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پریښتم چې موږ د ولپورو چارواکو څخه هیله لرو چې موږ د خاص روزګان د ولسوالۍ د سرتنګي په علاقه کې بند راته وتړي. موږ د خاص روزګان ولسوالۍ کې یوه سخته وچکالي ده، د لوږو منافس کېږي. نو د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ د ولسوالۍ ته مرستې راوښيي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې په کورونا وبا د اخته کسانو شمیر د رسمي احصایو له مخې 45,909 ته رسیدلی دی. د کورونا وبا د مخنیوي له خاطره په نړۍ کې یوه مهمه لارښوونه چې روغتیا پالانې کوي دا دی چې خلک باید ماسک ولري. د یوه جالب ماسک په اړه، یو داسې ماسک جوړ شو چې د انسان مخ ترې ښکاري خو هوا هم تصفیه کوي. دا ماسک د میکروبونو او ویروسونو ضد هم دی. په دې اړه نور تفصیل له اسمت سروان.
د کورونا وایرس له خبرېدو سره په درستنړۍ کې د ماسک استعمال او د ماسک جوړونکو کاروبار زیات شو. په پیل کې چا فکر نه کاوه چې دا وبا به دومره ژر درستنړۍ ته سرایت کوي او مخنیوي به هم دومره ګران وي. ډیرو فکر کاوه چې ژر به ورته واکسین جوړ شي، خو اوس چې واکسین هم جوړ شوی ډیر فکر کوي چې دا وبا به شاید ډیر کلونه له انسانانو سره وي. له همدې کبله اوس نوي ماسکونه جوړیږي. یو نوی ماسک چې په ټکنالوژۍ سمبال دی تازه بازار ته راستل شوی. دا ماسک د لوبو د وسایلو یوې مشهوري کمپنۍ جوړ کړی دی. دا ماسک د هوا د تصفیه کولو سیستم لري او برسیره دومره رڼا پرده لري چې د انسان د مخ پوستکی ورلاندې لیدل کیږي. دا ماسک چې په حقیقت کې د یو ماشین په شان دی، د موبایل غوندې چارج کیږي او په یو ځل چارج ټول ورځ کار کوي. د چارج له کبله داسې رڼا خپروي چې ماسک ته میکروب او عفونت ضد خاصیت وربخي.
هر تصویر کې زر خبرېسته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rfeorl.org.
له دو تر درو بچو ولایت په ولایت پروگرام د افغانستان د مساحت لپاره تر ټولو لوی ولایت هلمند ته ځانګړې شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې پروگرام کې د سکایپ لاري او همدارنګه د ټلیفون لاري د خبرونې لمیلمنو پښتنې وکړي او د هلمند ولایت په ارتباط خپل نظر د ازادي رډو لنور او ریډونکو سره هم شریک کړي. وخت په یاد لري له دو تر درو دولس بچو د 10 دقیقې شپې لاند خبرونه له احمد تکل څخور.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون له طالبانو غوښتي دي چې پر خپل هغو ژمنو عمل وکړي چې تیر کال له امریکا سره په موافقه کې کړي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی پرون خبريالانو ته ویل طالبانو خپل هغه ژمنې چې د اورکم او لال قاعده شبکې سره د اړیکو د پریکولو په برخه کې کړي وي نه دي پر ځای کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان په صادراتو کې په سلو کې شپږتیا زیاتوالی راغلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د پاکستان د سترې محکمې پر هغې پریکړې غوسه ښودلې چې په برتانیا کې د یوې زیږیدلې پاکستاني الاصله تورن په باب اعلان کړې. احمد عمر سعید شیخ په 2002 کال کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د خبریال په وژنه تورن و خو د پاکستان سترې محکمې برات ورکړ. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې شل غنی شوی تولید کړی دی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون له فردو اټومي بټۍ څخه د لیدنې پر مهال دا اعلان وکړ. او د روسیې د اپوزیسیون بندیوان مشر الکسی ناوالنی پر خپل پلویانو غکړی چې د دوهمې اونۍ لپاره د هیواد په کچه د ډلې زو اعتراضونو لپاره راوځي.
له احمد تکل څخه په مننه چلند خبرونه وړاندې کړل. له همدې سره د ازادي رډو د دې سات له خبری برخې 19 پروګرام ته مخه کوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام چې تنفسي جهاز ځانګړی شوی دی ظریف نصر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار موضوع بحث جالب براتان انتخاب کردیم، ارگان های جهاز تنفسی در بدن انسان و نقش او در صحت انسان. از دکتر صاحب دکتر احسان الله درویش مدیر ارشد مدیریت علوم صحی افغانستان هستند. دکتر دیگه ما محترم دکتر متولی یونسی مدیر عمومی صحت اطفال در وزارت صحت عامه هستند. بر دو دکتر صاحبا احترامات تقدیم است. با آقای یونسی خوش آمدین به برنامه. خب گفتیم که امی ارگان های جهاز تنفسی در بدن انسان نه سرزی یکم که اگر معلومات بتین باز روی نقش از یا یکم صحبت میکنیم. سیب
تشکر. تنفسی متشکل از جهاز بینی، دهن، حنجره، شزن و بالاخره قصبات و اخناخ میباشه. اخناخ یعنی کیسه های هوایی.
دکتر صاحب درویش شما هم اگر در مورد از این ارگان های جهاز تنفسی غیر از دکتر صاحب یونسی چیزایی که گفت چیز علاوه میخواین بکنید؟
بله تشکر. سیستم تنفسی یک از سیستم های حیاتی بدن است که متشکل از سه بخش بزرگ میباشه. سیستم تنفسی علوی که شامل بینی، دهن، حلقوم و بخش انتقالی یک قصبه توریه و بخش داخلی که خود شش می باشد و هر قسمتی بزرگ متشکل از اجزای کوچک می باشد که در پروسه عملی سیستم تنفسی هر کدام نقش های خاص خود را دارد که قسمت علوی مسئول گرفتن هوا و بیرون ساختن هوا، قسمت انتقالیه یا قصبه توریه مسئول انتقال هوای گرفته شده از مجرای ورودی به شش ها و مسئول خروج هوای آلوده یا کاربن دای اکساید دار از شش به بیرون. و شش هم وقت وارد شش میشیم به قسمت های متعدد و در نهایت به برانش و برانشول ها و بعد به کیسه های هوایی میرسه. به کیسه در اینجا تبادله اکسیژن گرفته شده با کاربن دای اکساید تولید شده در بدن رخ می‌دهد که در نتیجه عملیه تنفس اجرا می‌شود. ای سه بخش عمده و هر کدام از نظر وظیفوی از نظر آناتومیک ساختار متفاوت و از نظر وظیفوی وظیفه‌های مشخص و حیاتی خود را دارا می‌باشند و از نظر اهمیت اما قسم که در آغاز گفتم یک از سیستم‌های حیاتی بدن است که ما بدون داشتن این سیستم قادر به ادامه زندگی نخواهیم بود، چون اکسیژن وقتی از شش گرفته میشه به انساج نهایات بدن یا در تمام قسمت های بدن رسانده میشه و در موجودیت اکسیژن گرفته شده عملی متابولایز صورت میگیره و تولید انرژی در بدن انجام میشه که به این ترتیب فعالیت های حیاتی دیگه ارگان ها به پیش برده میشه.
خب اول لوناز دیگه ورور پختنه تو جواب و هم چی سردردی بید سردردی دیر عوامل لری عمومی سره سره د فشار لوړوالی، قبضیت، ځینې ناروغۍ چې تبه لري، تبه لرونکي ناروغۍ هم سردردي له ځانه سره لري. سینوزایټس یا یو تکلیف ده چې موږ وایو هوایي کڅوړې عجایبونه چې دي په وچلي کې د پزې په شاوخوا په دې کې میکروبونه ځای نیسي او یو مزمن یا مزمن التهاب یا زړه ناروغي پلان دوتي وایم مې سره وړي چې دا د پرلپسي سردردي لامل کیږي او بل دا چې د مایاتو اخیستل یعنی د مایاتو خوراک سخل چې زیات وي دغه سردردي له منځه وړي او که چېرته څوک کم اندازه مایات اخلي نو هغوی په سردردي اخته کیږي ځکه چې په بدن کې د استقلاب یا د سوخت ساس نتیجه کې ډیر داسې مواد چې زهري په بدن کې پیدا کیږي چې هغه زمونږ او تاسو د اطراحي سیستمونو په لارې د باندې وځي. که چیرته موږ کافي اندازه مایات یعنی اوبه، چای، خوروا یا نور ترلاسه نه کړو دغه مواد په بدن کې پاتې کیږي او داسې سمي یا زهري تاثیر لري او دا هم د سردردي لامل کیږي. خو خبر دای چې دا ورور خپل فشار کنټرول کی د غوښتنی او پوز ډاکټر ته مراجعه وکړي که چیرته مثلا احتمالا د سینوزایټس لري هغه سره مشوره وکړي او پورا کافی اندازه مایعات وڅښي. او یو بل خبر ډیر مهمه چې بی خوبی ده، دغه بی خوبی هم سردردی من سره وړي، قبضیت ده، دې ته پاملرنه وکړي ان شاء الله چې سردردی به سم شي. او که چیرته لږی سره سره د سردردی نه سمېږي نو بیا د ډاکټر په مشوره د درد ضد درمل ترلاسه کولی شي.
یونیسی صاحب تشکر. ای سوال دوم از ډاکټر صاحب درویش جوابشه میگیریم با اجازهتون. ډاکټر صاحب درویش،
در صورتی که فرد از گوشت گاو، تخم مرغ یا این غذاهایی که پروتئین بیشتر داره و در کنارش شحمیات به همراه خود دارن، در واقع در ترکیب خود شحمیات دارن، اینا اگر استفاده میشه و این حالت های نفس تنگی یا حمله های قلبی، چیز شبیه حمله های قلبی که حس میکنن مثل حمله قلبی ور پیدا میشه. چند سوال دیگه اینجا مطرح است که اینا حالت های گنگسیت، گیچی، حالت های شبیه دلودی حتی، یا ای که عامیانه میگن که میگن سر دلم روغن روغن میشه زمانی که چیزا رو میخورم، یا این قسمت سمت راستش قسمت پایینی قبرگه آخر زیر از این قسمت ها احساس گرنگی چیزا پیدا میکنه یا نه؟ اگر ای به این سوالا جواب مثبت دادن شنونده ما، به این معناست که اینا موضوع کلسترول و در واقع چربی های خون خود را یک بار چک بکنن و فعالیت های جگر خود را چک بکنن. اگر به این سوالا منفی بگوین که نه این مشکل پیش نمی است، صرف اگر همین غذاها رو میخورن این حالت ها پیدا میشن، یک چیز شبیه حساسیت های غذایی ممکنه باشن که او باید در نظر گرفته شود، چون تنها با گرفتن گوشت گاو، تخم مرغ، نفس تنگی یا حملات پیدا میکنه آدم به یک نتیجه قطعی و آخری نمیرسه. با توجه به این دو شرط اگر اینا در ارتباط میشن میشه بپرسیم که چی وضعیت داره. و این بازم خوب است که با یک دکتر که دکتر داخل هم مراجعه بکنن، این ارزیابی بیشتر ضرورت داره، پرسوپال بیشتر، تاریخچه بیشتر، در کدام حالاتی زیاد میشه، آیا در هر شرایط یکسان اتفاق برش میفته یا نه، گاهی اتفاق میفته گاهی نمیفته، و در کنارش فعالیت معدهش هم مطرح میشه که موضوع هاضمه از ما چطور است، معده فعالیت داره التهاب معده دارن یا ندارن، اینا مطرح میشن.
قطع شد تلفونش کمک میگه گنگ سواریستم بخیلم صداش در گوشش کدام صدام هست یا نیزم یک چیزام بودک بخیلم چی میگن یونسی سیب؟
پس ولی چی گنگسات یا برنگست پا گوگو که پیدا کوی خواه دقا عمومی در برنگسون یا در فشار سره تراو داری دیگونه در فشار دیگونه فشار سره او بل خپل دی غوغو دی مختلفو برخو سره په ځانګړي توګه د وګ داخلي برخه کې ځینې جوړښتونه یا ساختمانونه دي چې په هغه کې مشکل پیدا کی نو دغه برنګس پیدا کی چې دا هم په دې خاطر چې دا تشخیص تطبیقي تشخیص وکولای شي نو باید یو لومړی فشار چې کی کچې ته په فشار کې څه دینه فشار کې څه خبره نه و نو بیا کې دې چې د غوګوستنی او کوزې د ناروغي یو ډاکټر سره مشوره وکوي چې دا هغوی ستاسو دغه را پیدا کی او لازم درملنه وکړي.
بله تشکر درویش بگا شما هم دمی مورد بعض سوالا رو ما ملاوه کنم. یکی تعداد زیاد از شنوندای ما یعنی مردم افغانستان شرق زیدی که در گوش خود یک چوب درو میکنه سه اوم باعث از این رنگس مرنگس نمیشه. یکی مثلا ترل ششتن گوشا چطور باشه اگر در این مورد اگر معلومات بتین
پار ترتیب کوچی سب دمیده جوش یا دمیده شیدل دا دیر معمول سنگه دا که دا محل ډیره ودی دنه شکایت دی د لاملونه بلا بیل دی لومړی دا غذایی رژیم کچیرته څوک تر کړی شان تر و یا داسې شان چې د میډی د تخریش سبب کیږي دا خوري نو دا غذایی عادت د دې لامل کیږي چې د میډی جوش پیدا کی بل لکه څنګه چې ما دا ونه وکړه یو ډول میکروب د ایچ پیلوري په نامه شتون لري چې د معدې اسیدیتي یا د تیزاب زیاتوي او د معدې د جوش لامل کیږي. بل دا ده چې دغه د معدې تکلیفونه یو څه هم موسمي تړاو لري، له موسم سره نه تړاو لري. مثلا د ژمي کې د تسلی په پایل کې د مینې په پایل کې او همدارنګه د جګی په پایل کې دا یو ځل زیاتیږي د مېډي تکلیفونه او د غذایی رژیم په کنټرول سره دا بیرته ورورو لمزږي. خو باید لومړی غذایی رژیم خپل کنټرول کړي، دا شانه خو چې په مېډي باندې بد اغیزه ونه کړي او بل د ایچ کیلوري لپاره لابراتوري معاینه تر سره کو او بل خبر دا چې بي ځای درمل اونې کارو ځکه ځینې درمل د درد لپاره کارول کیږي، ډیره دا درمل د میډي د ستونزې لامل کیږي او زړه شول یا د میډي شول منځته راوړي. نو دا د ما دوی ته او بل د کرونا په برخه کې دوی ویل چې کرونا وایروس عام شوې ده خو موږ هیڅ کارولی او موږ نه ناروغه شوی کچې د دوی رښتیا هم داسې ژوند ولري لکه د کوچانو په شان چې یو خاص سیمه کې شنه سیمه کې له ګڼې ګوڼې نه په لیرې ځای کې ژوند کوي هلته کې دیسي دوی روغ پاتې شوي. خو د کرونا ستونزه بیا هم تنفسي سیستم سره ډېر تړاو لري او هغه کسان چې په ګڼې ګوڼې کې ژوند کوي په داسې خراتو کې ژوند کوي چې هلته د هوا ککړوالی زیات دی، د هوا د ککړوالي کچه لوړه ده، نو هلته دا ناروغۍ رښتیا هم ډېره لیدل کیږي. او که څوک په داسې کلیوالو سیمو کې یا په داسې سیمو کې ژوند کوي چې ګڼه ګوڼه کمه ده هلته دا پیښه کمیږي.
خب درویش صاحب، دکتر صاحب درویش، حال نوبت شماست.
در قسمت سوال شما اول بایم که استفاده از چوب و یا بعض کسا از تیخ یا اتزار در گوش خود داخل میکنن و بخصوص بیشتر کسا از چوب گوگرد استفاده میکنن بر پاک کردن داخل گوش خود، باید بگویم که استفاده از اینا فوق‌العاده خطرناک و ضرر داره. دو ضرر بسیار عمده، یکی که از زمانی که از چوب گوگرد که او قسمتی که مساله داره استفاده میکنه، این خطر التهابات حساسیت های گوش هستایش میتر، چون
در ترکیب خود سلفر دارد چوب گوگرد و این باعث تخریشات جلدی حساسیت های جلدی و آسیب رسیدن به خود پرده گوش میشه. و خطر دومیه که سیخ یا چوب اینار زمان که استفاده میکنن میشه که این سیخ و چوب با اندک غفلت تماس حرکت دکه خوردن تماس کنه با خود پرده گوش و او را پاره کنه از بین ببره و تخریب میشه که ممکنه تا بعد ترمیمش مشکل باشه یا هزینه بردار باشه. به این خاطر از این چیزها استفاده نکنن و اینا اگر طولانی مدت دوامدار بدون احتیاط استفاده میکنن قطعا اون مشکلی که ممکنه درنگت گوش ویز در گوش اینا را هم ممکن بار بره، گرچه اینا دلایل دیگه هم داره که پیشتر دکتر یونسی هم اشاره کردن. و در قسمت جوش معده که از قندهار صحبت کردن، ما خوب بود که میتونستم پشتو خوبتر گپ بزنم. با علاوه چیزایی که دکتر سب یونسی گفتن، من یک چیزی که بسیار عامیانه در هر خانه حتی بخصوص برای کسایی که در گشت و گذار هستن، برای برادرای کوچی ما میتونم بگویم که ما چیز به نام آب درمانی داریم بر معده که خیلی نتیجه بخش بوده. اما مرضایی که خود مواجه بودم اینا را هدایت دادم استفاده کردن، نتیجه خوب گرفتیم. یکی که زمانی که صبح از خواب میخیزن، بعد از اینکه دست دهان خود آبکش میکنن، وضو نماز میکنن، پیش از اینکه غذا بگیرن یک دو گلاس آب گرم را بگیرن، این کمک میکنه همو میزان بلند اسید معده را کاهش میده و از او سوخت و جوش و درد یا دمیست که در قسمت بالای معده به وجود میاد از او را کمک میکنه. اما این تداوی قطعی و نهایی نیست، یک تداوی کمکی و مفید است. اما تداوی قطعیش یه که استولگزم یا همون مواد غایتر ماینه لابراتوار بکنن، خوبترین ماینه همی است که تا یک معلوم شوه هیچ پایلوی دمیده وجود داره یا نه و دوای مخصوص شب بگیرن. دیگه چیز دیگه ای که غذاهایی که فایبر داره، ما بر کسایی که مشکل سیستم هضمی در مجموع داشته باشن توصیه میکنم، کسی مشکل معده داره، روده داره، در هضم و جذب مشکل داشته باشه، غذاهای فایبردار بر از اینها خوب است. غذاهای فایبردار مثلا یک نمونه ای که همه جا در دسترس است زردک است که اگر این بتونن و کسایی که میتونن به صورت خام پاک کنن بجوند، هر شب یا هر گاه بجوانی کمک میکنه فایبر داره. یا اگر این کار کردن نمیتونن، میتونن آبجوش کنن استفاده بکنن. سبزیجات بسیار مفید است، کمک میکنه برای پروسه هضم و جذب مواد غذایی در مجموع بر سیستم هضمی. میوه‌جات زیاد مفید است، به خصوص میوه‌جات که فایبر داره، مثلا سیب خوب است، بی اینا زیادتر فایبر داره، یا اینا کمک میکنن با داشتن فایبر و مایه کمک میکنن پروسه هضم سریعتر پیش بره و جذب خوبتر صورت بگیره. اون مشکلی که صحبت میشن که دلجوشی و دمیشنو پیدا میکنن او را تا حد در کنترل بکنن.
درویش سب یونسی سب یکه به دیگه، بعض پروفیسرها و متخصصها یا توصیه میکنن که امی انسان که هست، امی ما شما به خیال ما شما را میگن، هیچ میگن توجه نمیکنن به ساعت خود. وقتی که گرب افتید بعد از او توجه میکنن. از او خاطر هر انسان وظیفه‌ش است که امی بدن از خداوند تعالی به امانت گرفتن، به این امانت میگن احترام نمیکنن. یعنی از او خاطر باید اول خود بشناسه این پای بر چیز، این بینی بر چیز، چشم بر چیز، خداوند ایره بر چی داده، عقل بر چی داده، کلره بر چی داده، ایره یک مطالعه باید بکنن، این بفهمن که این بادی را که این سنوسون میبرن این بچی به درد میخوره، وظایفش چیست، چطور کار میکنه. یک موتر که میخره خب از بالاش تیر میشن، از پایینش میبرن، از زیرش خواه میکنن، این پاکش میکنن، مگر بدن انسانش توجه نمیکنن. از او خاطر به خاطر از این که مردم در بدن خود احترام بکنن، ایره بشناسن، چی توصیه میکنن سب؟
نظافه بسیار درست فرمودین شما. راستی هم که تمام بدن باید تمام فعالیت‌های خود به تعادل پیش ببره. چی سیستم هضمی، چی سیستم تنفسی، سیستم قلبی، سیستم تناسلی بولی، تمام فعالیت ها باید یک تعادل باشه. مثلا اگر گیریم که غذا خوردن، مثلا از نظر اسلامی معده را باید آدم به سه قسمت، یک قسمت از مواد غذایی جامع، یک قسمت از مواد غذایی مایع و یک قسمت هم برای هوا. حتی میگن که یک کسی که اگر پیش از اینکه احساس سیری کنه باید غذا را توقف خوردن توقف. از این خاطر در سیستم تنفسی در زیاد جایی که مثلا دید و گرد و خاک باشه، از اونجا خود نگاه کنه یا در خانه خود کوشش کنه که از آلودگی اتاق، خانه و حتی محیط خود بقاهات یا بیشی از بین ببره اگر میتونه. مثلا در هر سیستم بدن باید امی تعادل در نظر بگیره. مثلا امی سیستم تناسلی بولی را در نظر بگیریم. در قسمت سیستم بولی مثلا ادرار زیاد محکم نکنه، یعنی به وقتی که ادرار داشته با فیل تقاوت احساسش میشه، باید ایره به وقت زمان شفا دفع کنه و رفع کنه. همچنان برای اعصاب استراحت لازم است. مثلا یا انواع غذایی رو که میخوره، مثلا زیاد نمک خوردن، بعضی کسا میگه که ما عادت دارم ولی چیزی را خوردن نمیتونم صحیح، ولی را متوجه نیست که اگر نمک بیشتر از حد خورده شوه این باعث امراض مختلف بخصوص بنوستن فشار خون و خیر امراض سکته های دماغی، سکته های قلبی میشه. همچنان خوردن غذای بسیار زیاد چرب، شیرینی بابی بسیار زیاد. قبلن یکی از دوستا گفت که زیر شمیده سوزی شمیده باره، حتی غذای بسیار شیرین و بسیار شیرین اگر خورده شوه ای هم باید که اسیدیتی یا تیزاب بلند میده میشه. من هم میخوایم که تمام گفار ما دادم و نوبت میتونم برای درویش سب، اگر درویش سب بسیاری داشته باشه.
بله تشکر یونسی سب. ممی دکتر سایبا بسیار خوشم میاد اینا به یکی دیگه بسیار احترام میکنن، بسیار قابل تقدیر است که دکتر سایبا چطور تر معدب هستن، ما چه میگونه در سیستم از یا کدام تغییرات آمده چی بلا اگنی ما زورنالیست ها خود یکی دیگه جنگ میکنیم. دکتر سایب درویش چرا قدر معدب هستن سب؟ شوخی تیر شده سب، شما ملاوا بکنین، مردم باید اعضای بدن خود بشناسه یا نشناسه؟
نظر سب تشکر، تشکر از دکتر سب یونسی. ما یک گپ دیگر میخوایم اینو بگم که شما پیشتر از موتر یاد کردین داغاسته بتون، من میخوام امور به یک شکل دیگه بگم. زمانی که ما میخوایم موتر را بار کنیم با صاحبش حتما دور برش میگرده، سعی میکنه میگه بدر زیاد بالا نکو، جمپینش میشینه، نفهم کمانی خم میخوره، کفش نمیتونه، نفهم ماکسلتر نمیگیره، این گپا رو دریورا معمولا میزنن. نه
بله،
چرا ما این کارو میکنیم؟ به خاطر از اینکه ما میگیم که به اسلام موتر زوربار نشه. عین چیز ما در مورد انسان بگویم، تمام سیستم های انسان که دکتر صاحب نظر بعضیش را بسیار مشخص یادآوری کردن، بسیار خوب توضیح دادن، تمام سیستم های بدن در یک حالت فعالیت نرمال ضرورت داره و فعالیت نرمال زمانی میسر برای از که ما نه این سیستم ها را به اصطلاح کم خرج بگذاریم و نه این سیستم ها را زوربار کنیم، به اصطلاح دیگر عامیانش بگوییم. یعنی نیم سر معده که یک دوست من سوال داشتن برای معده، اگر ما این را کم خرج بگذاریم، یعنی غذا برش نرسانیم، گشنگی های دوامدار تحمل بکنیم، غذا نگیریم، قطعا چون تیزاب معده به صورت نرمال از اون غدوات مخصوصه که در معده اینا وجود داره افراز میشه و این مواد یا این تیزاب ها یا این انزایم های هضمی میآید وارد معده، بالای غشای مخاطی یا مو لایه داخلی معده اثر منفی میگذاره، او را تخریب میکنه یا تخریش میکنه. در نتیجه باید از این میشه که اگر به صورت دوامداری حادثه اتفاق میفته، فرد معدهش دچار یک التهاب، یک سوزش، یک درد، بسیار پیشرفتهش حتی استفراغات خوندار اینا میشن که شما شنیدین مردم میره ماینات میکنن میگه معده زخم شده. این یک از دلایل و همین قسم همین رو زوربار نسازیم که ما معده را مثل جوال واری پر کنیم که او حتی مو حرکت نرمال را که او یک فضا ضرورت داره داخل معده، او فضا را هم ما پر کنیم، نگذاریم که معده مو حرکت نرمال خود را به صورت عادی حرکت بده. مواد را به اصطلاح بسیار عامیانه بگم که مواد غذایی گرفته شده را در داخل معده گدوات کنه و زمینه هضم زور فراهم بسازه. ما تا گاهی ممکنه این زمینه را هم از معده بگیریم به خاطر پرخوری زیاد، اوورلود ساختن یا مو زوربار ساختن معده. و به عین ترتیب سیستم قلبی، سیستم تنفسی، چون موضوع امروز سیستم تنفسی است، یک کمک در خدمت توضیح بدم اگر وقت باشه.
بفرمایید.
سیستم تنفسی یک سیستمیه که بالای سیستم قلبی اثر مستقیم داره و سیستم قلبی به صورت فیدبک بالای سیستم تنفسی اثر داره. اگر ما به صورت دوامدار در یک محیط زندگی میکنیم که اونجا گرد و خاک و دود و ذرات مختلف فلزات، حتی مثلا کسایی که در فابریکه های فلزکاری کار میکنن یا فلزکارا هستن یا نجار ها هستن در محیط گرد و خاک چوب اینا کار میکنن، نانوا ها هستن، کسایی که در معدن زغال کار میکنن، اینا اگر به صورت دوامدار با همیت یک محیط مواجه هستن که از هوای آلوده محیط تنفس میکنن و شوش از اینا در معرض خطر قرار میگیرن، اما کسای هوایی رو که ما پیشتر در آغاز صحبتم گفتم اونا آسیب میبینن. وقتی ما تنفس میکنیم ذرات کربن، ذرات زغال یا فلز، کسای فلزکار هستن یا نجارا، ذرات بسیار کوچک چوب اینا میره وارد سیستم تنفسی میشه و در روی کشتای هوایی میشینه و اونا را امو زمینی تبادله اکسیژن و کاربون دای اکساید که با دوران خون ارتباط داره، از امو ویگشای نازوک که میان خون و کشتای هوایی وجود داره، اون زمینی تبادله اکسیژن و کاربون دای اکساید از اونجا گرفته میشه، میزان اکسیژن رسانی به انساج دیگه بدن مثل مغز، قلب، جگر، دست ها، پاها کم میشه. وقتی کم شد، برعکسش رکودت یا باقی ماندن کربن دای اکساید در اعضای بدن، در دست ها، پاها، مغز، دیگه اعضای بدن بیشتر میباشه. در نتیجه شخص که به صورت دوامدار با میتگمونیت آلوده مواجه است در دوچار مشکل تنفسی، ممکنه نفس تنگی، ممکنه سرفه، ممکنه دردهای قفس صدری، با این مشکلات ممکنه مواجه شوند. وقتی فرد با مشکل تنفسی مواجه شد بنابرای دلایلی که گفتم، این بار قلب را با زیاد می سازد. قلب مجبور میشه که او کمبودی اکسیژن که در اعضا وجود داره که به اندازه نیاز به انساج نمی رسه، مجبور میشه قلب او را جبران کنه به صورت تست پمپ کردن. یعنی اگر به صورت نرمال در یک دقیقه حوالی 72 مرتبه قلب پمپ میکنه خون، حال مجبور میشه 80 مرتبه 90 مرتبه خون را پمپ کنه تا که اون ناقصه ای که در انساج با وجود آمده او را جبران بکنه. در نتیجه ریت قلب میره بالا. ریت قلب که بالا رفت، عضلات قلب مجبور میشه زیاد فعالیت کنه و عضلات قلب ممکنه زخیم شود.
یونیسیف شما چیز علامه میکنیم؟
متنای ما پرسان میکنن که امی وزن نرمال بدن ما چقدر باید باشن. اگر بسیار کوتاه بگویم، اگر وزن قد یک کسی 1 متر مثلا 50 سانتی یا 1 متر 60 سانتی، فرمول طوری هست که امی 1 متر منفی میکنه، سانتی را به کیلوگرم تبدیل میکنه، از 60 میتونه که 5 کیلوگرم بالاتر یا کمتر داشته باشه. اینمی وزن نرمال یک شخص است.
در برنامه آینده کوشش میکنیم مسئله میده را بگیریم، نقش میده را در بدن انسان. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، دکتر متولی یونسی مدیر عمومی صحت اطفال در وزارت صحت عام، دکتر صاحب دکتر احسان الله درویش مدیر ارشد مدیریت علوم صحی افغانستان. از اشتراکتان یک جان تشکر.